نفس شدید می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتومبای وایي او زلبیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. دغه راز به واورئ چې نن د افغانستان او ایرلند د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. دا چې افغان لوبډله دغو لوبو ته څومره چمتووالی لري وړاندې درته راپور لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس اته 1.5 زره هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړې کړې وې. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8 زره نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 20 زره نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دې دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي چې امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښته پاتې شي. بلورته ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM پرون چهارشنبه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پرتله 40 سلنه زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هیواد اقتصادي او بشري وضعیت له دې هیواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوی چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې بس پنور کوونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړې دي. میرمن اوتومبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغې بس پنې پر مټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشری مرستې برابرې شوي.
Donors have provided nearly 8 million.
بس پنور کوونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارډ ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنې شوې. تر څو دوی کافي خواړه او اوبه مناسب سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
Income opportunities.
مېرمن اوتومبای وايي او زلبیا نړیوالو وقفتل چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د 2.5 میلیونه نفوس یو په درېیمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په 100 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل له منځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اجنس راپور له مخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپل ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکي 15 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته د کاندیدو لپاره د جمهوری پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغه د سیالۍ له دوامه لاس واخیست چې د هغه سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشری په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند په خپل منځي او ټاکنو کې د 15 یالتونو په سوار لسو کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوی چې ترامپ د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیال وي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ کړی دی. د دې شورا 15 غړو پرون چهارشنبه په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله، په دې هیواد کې بشري حقوقو ته په درناوي د وټول شموله حکومت پر جوړیدا او لترهګری سره پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشر روزا اوتمبای وا په افغانستان کې په تیره د خځو او نجونو د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنو وضعیت د اندېښنې وړ دی او خزې په ټولنه کې څنګه ته شوې دي.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو په شمول چې تر سرغړونې شوې، د افغانستان د وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پراخ څارنه کوي. دوی د خزو او جنو په وړاندې پالیسي او ځپن کې اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د ټول شموله حکومت نشټوالی او د لګکې ځپل مستند کوي.
میرمن اوتنبای او همدارنګ ویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاس ته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لورې ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمن نړیوالې خلتیا پرمنځ کېدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند هکلو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیل دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامد ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یا طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی کې چیرته غواړی چې زموږ خبرونه واوري پر راډیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشئی توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشئی توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هواد له نشئی توکو سره د مبارزې د مرکزی قومندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشئی توکو تولید ورستربلې ډیریږي. تفصیل له عبدیس بوګمیناورو.
ایرانی چارواکی ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشئی توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره چې د نشئی توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشئی توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د صنعتي نشئی توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشئی توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشئی توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشئی توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشئی توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي رادیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 5,500 تنه په شاوخوا کې نشئی توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشئی توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشټوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلۍ نن د کابل په وخت مازدیګر 7 بجې پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې اورو.
ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلۍ د مارچ په 9 نیټه د پنځشنبې په ورځ پیل شي. د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ ورسته ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجه په لوبغالی کې لوبډلې ډېر سیالۍ تر سره کړې دي چې په باور یې د لوبغالی کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب ہیمسٹرنگ لگ درد کا او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه و پی د مغه واجو چې هغه د ٹیسٹ میچ کې هم آماده نو چې ٹیسٹ لوب وکي او بیا دغه او ڈی آئی سکیم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوب ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډل ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو پټړه ویلې دي
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا او ان شاء الله څومره پوری چې خبرم نور دوی ته زیات خان اندازه کیږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته تما په نظر بیرته لوبډالي سره وځي.
بای دو وی چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځې او سیالي لوبلړۍ د مارچ په 9 نهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځې سیالي لوبلړۍ پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دې پروګرام خبری برخه همدومره و اوسم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې
گیزانی پزر گیندار پایک نندلوچن بلوچستان
دونی په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورسوه دونی په پای کې د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه ارزو یو شمیر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته د افغان شزو د انلاین ادبي بهیر د بهیروالو پاړمی د منلې شاعری پروین ملال نظر پښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې انو ټول څه ډول د امور کوي
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو
ډیرای لیکوالانو شاعرانو واجبانو وجیت زړه کړی دی چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي او سړای دی انتظار کې به وبسي
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې ژوند کوي جن بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې عربي ژبه او روسي ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. لته ورو اتو کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په 2 د کلتوري ورځ لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکو نسلونو له خپل تاریخ، ژبه او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوال ورځ په توګه لمانځي بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندره شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي. د ډیرای بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمنځل او څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ور پیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبه او دودونو پر ځای پته کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د لمنځلو نوم نه بلکې له دې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومان لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریک کړي. بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لوي خبرتیا ورسره داسې لیکوال سره شخیدلایم چې د مارچ د اتمی په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
جمعه د مارچ ته مده شزو نړیواله ورسته. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شو. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شو. خو لننه وڅل ویشت کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمیر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالی پاکیزه ارزو منلی او بیا شمیر مخکشی شزیه معرفي کړی دی. له دوی په واورو چې د کومو میرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه خزي معرفي کړی دی پکې اغلې ارواخاده معصومه اسمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ یو خواته د پښتونخوا او خدای خدمتگار تحریک زینی غړی وی چې ویم ادبی برخه کوله او می پېستلای او نو ټولنیس کارم کول یو څن څه کوی سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم د الف جان خټکه ده، مرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او مخته مې چې دې لپاره کې خبري وکم. ما د اخزو نمونه اوریدلې او عمر ډېر مينوي لوسته خو چې ما کله په دې پسې وس هغه څېړه نه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد ترلاسه پیدا کړم. دې وقته د مانا تصور نه ډېر وړ وي او به دا ډېر لیکاري کړي د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصور کړی.
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابونه ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستان او هغه شناخته پیژندل شوي استادان چې زور سره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په حق لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه هغه د کتابو پی ټی ایف چې هغه ما ته راغی او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زری هغه سایټونو ته ملام فیسبوک پانو ته او نورې د سی مرجې وچ کافی څه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت وو. ما ډېر زیاتو مرجې وته کوشش وکړ چې زه ډېر ځای ته لاړ شم تر څو کولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعیا دغه څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما په خولو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی روسیو کلونو کې ژوند کړی د لکه میرمن معصومه اسمتی او لکه میرمن ولی خان چې د دوی په اړه کې معلومات هم آسانه دي، لکه د ځینو نور کسانو په اړه کې لکه د ملک سورایا سره لري چې ډیر مشهور ده او ډیر کار کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختي سره مخامخ نشوي چې د داس یو شخصیت لکه ملک سورایا په اړه کې ډیر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل دا یو بد مرغی ده، ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په دې موضوع ته اشاره کړې وه په دې مقدمه کې. ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي، البته تاریخي کتابونو کې ګرځي، تاسو د سیت هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغس کوي. دا سوال ما تخپل هم ډېر جالب وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ هم نشته. فقط یو دوا یادرې کرخه کې د یادونه سیده ماته ډیره سخت و. د ملکې سورایا مبارک معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت و، خو مشخصانه ځینې د سی معلومات ما پیدا کول استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې مخصوصا د ملکې سورایا او ملک مرکاده چې هغه په له فرانسوي ورسپانې سره په هغه وختو کې کړي وه، په هغه مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سورایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغه کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نه وو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم. معلومات
مراتب تاسو سیاستمدار میرمن مورا انتخاب کړی دي، لیکن ځینې نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېر مهمه دي، لکه زرخونه انا، نازو انا، لکه د مایوان ملاله او جن نوري. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دي، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راځي چې د دې لنمونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم، بس نه ده چې د نورې دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم، دا چې زما څومره وسرسي